د افغانستان خلک اقلن یو میاشت دوه میاشت یو کال خپل ژوند ته نجات په باندې ورکړي. تاسې ولیدل کله چې د تېر حکومت سقوط وسو په یو میاشت بعد خلک د فقر او مشکلاتو سره مخ شو. هغه خلک ټول چې د تېر حکومت رسول لاندې و د هغو سره همکار وو هغه د ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخ شو، ځکه هغوی خپلو خلکو ته لا څه نه وو کړي، یو منبع نه ورته جوړه کړې چې د هغو دپاره د عمران معاش وسي. نو دا ستونزه د ریښه لري په جنګ کې، په اشغال کې، په تېرو شل کلنو ناورینونو کې. دا زموږ د وجې نه دي او نه باید څوک دا مسؤلیت په عمارت ورواچي. عمارت د حل لارې لټوي. موږ کوشش کوو چې د دې ستونزو لپاره د حل لارې پیدا شي. په سیاسي برخه کې هم زموږ ټول هڅه روانه ده، په داخلي برخه کې د صادراتو په زیاتېدو باندې هم زموږ تلاش روان ده، همداسې د وارداتو او د سرمایه ګذارۍ په برخه کې هم زموږ سهولتونه په پام کې دي چې منځ ته راشي. همداراز د نړۍ سره د کومکونو په جلد کې موږ ډېر هڅې کړې دي او لا یې هم کوو. امید لرو چې نړیوال کومکونه، د بشري کومکونه خصوصا، ورسیږي د افغانستان خلکو ته لاسنیوی وي.
د افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد و تاسو څرګندونه واوریدئ چې ظاهرا د روغتیا د نړیوال سازمان د دغه رپورټ سره په یو ډول مخالفت څرګند کړ. وی ویل چې لومړی خو به شمیر دی او خطر دومره نه وي، او دوام دا چې مختلف لارې باید ولټول شي. تر ډیره یې پړه پر پخواني حکومت او چارواکو واچوله او داسې وبلل چې ګوندې طالبان په دغه اوسني وضعیت کې ګرم نه دي. ښایي ګڼ خلک له دې خبرې سره موافق نه وي. دا مهال طالبان واکمن دي په افغانستان کې له تیرو دریو میاشتو راهیسي او خلک له طالبانو خدمتونه غواړي. د ډاکټر صاحب یارباز حمیدی سره به خبرې پیل کو. ښاغلی حمیدی، تاسو څه فکر کوئ؟ د مجاهد څرګندونې مو واورېدي. په افغانستان کې د دغه ناورین چې هم لوږه راغلې ده، هم روغتیایي خدمات کم شوي دي او بېوزلي زیاته شوې ده، مسؤل څوک دي؟
بله، په تیر نظام کې زه په ولسي جرګه کې د خلکو استازی وم او د روغتیا کمیسیون ریاست را دغاړی وم. ما په کتاسو آصف تلاسی د ازادۍ راډیو او د یا د نورو مطبوعاتو رسنیو چرتي او صوتي رسنیو ته په هغه وخت کې ما په انتقاد یا ګوتنیونه په دې وه چې په هغو لارو چارو باندې باید کار وشي ترڅو د فقر بنیادي دلایل له منځه لاړ شي. دا چې بدبختانه په تیر نظام کې دې مسلې ته چا ډېر توجه نه کوله، یا که کوله یې تر ډېره بې د قوانین نه پلي کېدل د غذایي مسؤلیت یا غذایي امنیت لپاره. خو یو شی باید مجاهد صاحب ته واضح شي، قدمن مجاهد صاحب په افغانستان کې په تیر نظام کې تقریبا لس لکه خلکو کاغه په وزارت دفاع کې وه، وزارت داخله کې وه، ریاست امنیت کې وه، یا په ټولو وزارتونو کې د افغانستان په دولتي دستګاه کې کاغه په درې واړه قواو کې لس لکه خلکو مامورین وو. هغوی ماشونه له 8000 نه تر 30000 افغانۍ پورې وو. دوی هغوی د امرار د ژوند کېده. علاوه له دې نه سکتور خصوصي کې تقریبا روغتیایي خدمات یا سکتور خصوصي تر 80% پورې سکتور خصوصي خدمات کول، چې یعنی د حکومت له وګوی ډیر بار کټه کړی وو. بلې، د نړیوالو کومکونه کنګل شوي دي. هغه هیوادونه چې کومکونه یې کول، مجاهد صاحب ورته اشاره وکړه چې په مناسبو ځایونو کې نه دي استفاده شوي. بدبختانه یو غټ علت یې دا و چې په لرو پرتو ولسوالیو، دیهاتو کې، کلو بانډو کې هغه پروژې چې نړیوالو حمایه کولې یا ډونیشن د نړیوالو خیریه بنسټونو ورسره کوو، د هغوی نه څه نظارت منځ ته نه راتله. علت یې دا اوس هلته ناعملي وه، خلک د هغو پروژو نه څه نظارت نه کېده. بل وایي خیر، په هر صورت اوس باید د نظامونو مقایسه ونه شي. چې موږ وایو چې تېر نظام داسې و، موږ داسې و. سمه ده، تیر نظام نیمګړتیاوې درلودې، تیر نظام کې فساد و، تیر نظام کې غلاګانې وې، تیر نظام کې په روابطو باندې خلک مقرریدل چې علت یې دا کو چې هغه نسکور شو. که تاسو اوس ټوله د خپل بام واوره د تیر نظام پر او بام را اچوي دا به مناسب نه یعنی دا په دې معنی چې تیر نظام دا کول زین کوم دا په دې معنی چې تاسو به مسکوت
مننه حمید صاحب ورسته په دې هم غږیږو چې
مهمه خبره دا ده انسټ مهمه خبره دا ده چې اوس تا ولسته سکیورټي دي څومره خلک مو لوګي سره مخامخ دي څومره ماشومان مو درکې ترقام چې دا
مننه وروسته به په دې هم وغږیږو چې د طالبانو پالیسۍ څومره د دې سبب شوي دي چې نړیوالې مرستې وځنډیږي او څومره د دوی داخلي پالیسۍ د دې سبب شوي دي چې خلک بې معاشه شي بې تنخوا شي او واقعا څومره نړیوال فشار د دې سبب شوی دی چې طالبان ونه توانېږي چې حکومت خلکو ته خدمات په هغه ډول باندې عرضه کړي چې لږ تر لږه مخکې وو. د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی صاحب هم را سره یو ځای شوی دی. هرکلی درته وایو امانی صاحب. موږ مخکې په بحث کې په دې وغږېدو چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې خوارزواکي ښایي لږ تر لږه د 1 میلیون ماشومانو د مړینې سبب شي. په مجموع کې د خوړو د نړیوال پروګرام رسمي ارقام څه دي په افغانستان کې د خوړو د مسؤلیت په اړه باندې؟
مننه ان صاحب. سلامونه تاسو ته د باس درنو میلمنو ته د اغراض د تاسې د لارې د تاسو ټولو اورېدونکو ته. تاسې ولیدل چې د اکتوبر په وروستیو کې هغه جامع ارقام چې د څو ادارو لخوا هغې کې د ډبلیو د ملګرو ملتو د کرهڼې او خوراک یا د زراعت او خوراک اداره یا اف ای او نور انجوګانو او بشري ادارې او دغه راز سازمانونه په ګډه هغه ترسره کړی وي او د تیرو لسو کالو را په دېخوا هم هر کال دغه سرویګانې ارزونې ترسره کېږي او سږ کال هم متاسفانه یا له بده مرغه ووایو چې ارقام ډېر جګ وو. هغې کې 2.8 میلیونه خلک په افغانستان کې فعلا دوی د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي چې له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنی نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې دوی بیړني حالات کې دي نه ډېرو عاجلو خوراکي توکو مرستو ته بشري مرستو ته دوی اړتیا لري. دغه راز د ماشومانو په اړه که ووایو هغه ارقام چې WHO یا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا خپاره شوي دي همدغه ارقام دي. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي. له دې ډلې څخه 1 میلیون هغه کسان دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نو وضعیت د موږ لپاره هم د اندېښنې وړ دی د یو بشري ادارې په توګه. او دغه همدغه لامل دی چې موږ په نړیوالو غږ دا دی چې هر څومره زر چې کولی شي ژمنې چې کړي دي هغه ژمنې عملي کړي او نورې ژمنې وکړي نور عملي بڼه ورکړي تر څو دغه بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې دې ته باید هر څومره زر چې پاملرنه وشي.
مننه مانی صاحب. د ملګرو ملتونو د یوې ادارې د ویندوی په توګه زه نه غواړم چې تاسو سیاسي بحث ته راکاږم، خو بیا هم که پوښتنه وکړم چې تاسو څه فکر کوئ چې یو ناڅاپه ولې دومره لوی بدلون راغی؟ آیا په افغانستان کې سیاسي بدلون د دې سبب شو چې د لوږې د خوارځواکۍ د فقر دا کچه داسې ناڅاپه لوړه شي؟
نه خیر، لکه تاسو چې وویل ډېره مننه. WHO یو کامل بشري اداره ده، په هیڅ سیاسي ملفوظات نظامي ملفوظات اړیکې او عبیت دی کې نه ځان ګډون دخیلوي او نه پکې داخله ده. زموږ هدف یوازې د بشري مرستو رسول دي هغه اړمنو کسانو ته چې دوی ورته اړتیا لري، هغه ته هر چېرته وي، تر هر بیرغ لاندې یا د هر چا حاکمیت لاندې په هره سیمه کې. تاسو وګورئ دا هم سمنه ده چې موږ وایو چې وضعیت په بیړه واوښتو. وضعیت د کال پیل نه د اندېښنې وړ و. موږ خپلې اندېښنې شریکې کړې وې له نړیوالو سره، له همکارانو سره، هغه څوک چې زموږ پروګرامونه تعمیلوي، مالي مرستې تیاروي. د افغانستان د 3 کلو په موده کې دوهمه ډېره جدي وچکالي سره مخامخ دی. 15 ولایتونه ځپلې دي، په هغې کې ځینې سیمې ډېرې ځپل شوې دي. د افغانستان بزګر ونه توانېدل چې هغه حاصلات چې دوی باید ټول کړي وای. 40% زموږ د غنمو په تولیداتو کې سږ کال کمښت لرم. دغه راز د کورونا یا د کووید 19 وبا چې په ټوله نړۍ کې خبره شوې ده، افغانستان ډېر وځه په افغانستان لا رب الله د مخکنه یو غریب هوادو او په دې سره د جنگونو داخلي بيدا کېدل تاسو وګورئ څه کال یوازې د نامنه یو نشیلات سره د ترشکال کې 100,000 خلک روزيات دی بيځای شول بيځای کېدل په دې معنی چې دوی اکثرا نه بزګر وي او خپل خپل سیمو کې حکوم ژوند چې جوړ کړی وي هغه ژوند له لاسه ورکړي، نو یوازې چې دوی حاصلات نشي ټولولای خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړي، دوی په هغه کوربه کورنیو باندې هم یو فشار وي. تاسو د افغانستان لوی ښارونو کې وینئ چې د مهاجرینو کمپونه د بزا شو کمپونه نه یوازې دا چې دوی په بل حالت کې چولې دي، بلکې هغه شاوخوا هغه کوربه کمیونټي یا ټولنې هم متاثره شوې دي. ټول عاملونه یې ډېر زیات دي، ولې مالې خو د وضعیت په بدلېدو سره د حکومت په بدلېدو سره تاسو وګورئ چې په لکونه خلک بیکاره شول، بانکي سیستم په ټپه ودرېد، خلکو کوم عاید سرچینې چې لرلې هغه یې له لاسه ورکړې، د دوی د بازار کې د خوراکي توکو د راجولو توان یا هغه کوم توانایي چې لرله یې له لاسه ورکړ، نو دا ټول هغه لاملونه دي. دغه راز د خوراکي توکو د بایو لوړوالی د سرحدونو بندېدل دا ټول هغه لاملونه دي چې له دې بد وضعیت سره یې مرسته وکړه تر څو نور هم بد شي، او که په دې رقم ادامه پیدا کړي دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
امانی صاحب ما غوښتل تاسو نه همداو پوښتم چې لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې وبخې تاسو وخت کم دی ماته ویل شوی دی، نو غواړم له تاسو سره خبرې خلاص کړم بیا ورسره حمیدی صاحب سره بحث ته دوام ورکوم. تاسو ویل چې تاسو لمخ کې نه په دې اړه باندې خبرداري ورکړي او موږ هم څارل چې حتی د سیاسي بدلون نه یو څو ورځې مخکې او همدارنګ د سیاسي بدلون پر مهال د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې فعال پاتې شوې او پرله پسې هڅې وکړلې چې دغه بحران یا راتلونکي بحران تر یو حده پورې کابو شي. دمګړې دي ملګرو ملتونو اغه ادارې دي تاسو د ادارې په شمول باندې چې په افغانستان کې د فقر په وړاندې په مبارزه کې همدارنګ د غذایی موادو د خوندیتوب په برخه کې کار کوي، د روغتیا په برخه کې څه فکر کوي، سپارښتنې مو څه دي او تاسو سره څه د سکرنلار یا پلان یا طرحه د تاسو ادارې لري چې بیلابیل لوري وکړي ولې شي په دغه بحران باندې کابو مومي او لکتر لگا دا ویجاړون کې آباد را کم شي؟
مننه انسه. تاسو ته معلومه ده چې د شپې د افغانستان کې وړه وګړه مخینه لري، د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي او د مونږ د ادارې او ترڅنګ مو نورې همکارې ادارې چې مونږ سره په دې برخه کې کار کوي دا وړتیا شته چې مونږ امکانات په لاس کې راکړ شي. یوازې د بي سپي نه یادو ټول بشري ادارو کې امکانات په اختیار کې ورکړ شي. د وضعیت یو څه کابو کولو ظرفیت شته. کله یوازې د بي سپي په اړه خبرې وکړم په هغه دې معنی چې مونږ خپل بشري ظرفیت، د ترانسپورتي ظرفیت، د انتقالات، د خوراکي توکو، د ویش ظرفیت، د وړلو د لیږ د ورالیږ ظرفیت دا هم ټول لوړ کړی دی او د جوړېدو په حال کې یو. تر اوسه پورې نږدې 1,000,000 نه زیات کسانو ته د کال له پایل نه تر اوسه پورې مونږ خوراکي توکي مرستې رسولې دي. هدف مو 14,000,000 دی په 2021 کال کې چې ورته د نږدې کېدو په حال کې یو. یوازې د سپتمبر میاشتې 4,000,000 خلکو ته مرستې ورسېدې، دغه راز په اکتوبر میاشت تر هغې لا زیات، او د 2023 کال لپاره مو پلان لرو چې ټول دغه 2.7 میلیونه کسان چې دوی د خوړو لپاره خوندي دي دوی ته مرستې ورسوو. ولې د مالي امکاناتو په ترلاسه کولو سره که مونږ مالي امکانات مونږ په اختیار کې راکړل شي وړتیا شته او موقع شته. اوس ژمی را رسېدلو ته مونږ ډېر نږدې اته را رسېدلی دی، ځینې سیمو کې واورې ورېدلې دي. مونږ اندېښنه دا ده چې هر څومره زر امکانات واقع راکړل شي ترڅو یو څه دی پېښېدونکي بشري ناورین
اوس تاسو د امکاناتو له پلوه لږ تر لږه په عاجله توګه په څه ډول یو وضعیت کې
وګورئ چې ما مخکې وویل چې مونږ تر اوسه پورې 1,000,000 نه زیات خلکو ته رسېدلي یو. دا په دې معنی نه چې مونږ پوره امکانات ورته لرل، مونږ هغه داخلي منابع چې لرلې ټولې مو په لاره چولې دي او بعضن مجبور شوي یو چې په خپله داخل دی د بشپي یا د خوړو نړیوال پروګرام له نورو ادارو د نورو هېوادونو یا د مرکزي دفاترونه مرستې ترلاسه کړو، د په دې شکل چې تاسو اوس موږ سره بیا حکومت وکړئ، کله چې د موږ مالي امکانات راشي بیا تاسو بیرته درکړو، یعنې د نورو پروګرامونه. اما دا دې ته مجبور شوي یو چې داسې کار وکړو، او که دا مرستې په وخت ونه رسېږي بعض موږ داسې مجبوره کېږو چې هغه د خوراکي توکو د ویش یا د خلکو لپاره د هغوی د موده چې په پام کې لرو هغه راکمه کړو، یا هم مجبور شو چې هغه تعداد کسان چې په پام کې لرو هغه ټولو ته مالي امکانات ونه لرو، نو مجبور شو چې تعداد د خلکو راکم کړو.
مننه. سلامت اوسئ اماني صاحب، د تاسو نه مننه کوو، له تاسو سره خدای پاماني کوو. زه خپل بل میلمه ته ډاکټر صاحب یارباس حمیدی ته راګرځم، معذرت هم ترې غواړم چون د اماني صاحب سره موږ داسې یو ټاکلی وخت ټاکلی و، نو ما ویل چې ټولې پوښتنې خلاصې شي. حمیدی صاحب، تاسو که د ښاغلي اماني په خبرو هم تبصره لرئ راته ووایئ. د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې د تاسو فکر باندې د طالبانو پالیسۍ بهرنۍ او کورنۍ څومره د دې سبب شوې دي چې فقر او لوږه زیاته شي؟
هیله کوم د امانی صاحب له هر اړخیزو معلوماتو دا جوتیږي چې بلې، په افغانستان کې فقر هم شته، غربت هم شته، لوږه هم شته. یو خبره د په افغانستان کې یا په معمولا په ټولو ټولنو کې دا رواج وه چې له لوږې هدیرې نه دي جوړې. دا یو متل و ضرب مثل غونته و، دا کاملا غلطه ده. له لوږې هدیرې جوړیږي، یعنی هغه سوې تغذیه ماشومان چې په روغتونونو کې وفات کیږي یا په کورونو کې، یا هغه میندې چې د وینې د فقدان له وجې د ولادت په وخت کې ژوند له لاسه ورکوي، یا هغه کسان چې د مختلفو ویټامینونو د قلت له وجې ژوند له لاسه ورکوي د ناروغیو په نتیجه کې، دا مړینه د لوږې له وجې منځته راځي. یو خبره. بله خبره د فقر په عواملو کې سړی وغه کې کې د حکومتونو، زه حکومتونو ته اشاره کوم. نن زه ستاسو سره د یو ډاکټر په صفت، نه د یو وکیل او سیاسي غړي په صفت، د حکومتونو باندې تل زموږ ډاکټرانو انتقاد دا وی چې د لوږې، د فقر او د غربت او یا د سوې تغذیه لپاره منظمې برنامه نه لري. نه تیر نظام درلوده، نه یې بدبختانه طالبان لري. تیر نظام یو څه عهد کړی و، موږ د دوا او غذا په قانون باندې ما تر ډیره بریده کار کړی و، دوا او غذا قانون خلاص شوی و. د طبابت لپاره مې چې په څومره قوانینو باندې زما مسؤلیت و، په دریو کلونو کې تقریبا تر دریو قوانینو زیات یوازنۍ کمیسون و چې په هر کال کې یو قانون تالار ته وړاندې کوو. د دوا او غذا قانون، د اورګان ترانسپلانټیشن قانون، د تخصص قانون، د ډاکټرانو د ترینی قانون، د معاشاتو د امتیازاتو قانون، په دې ټولو قوانینو کار وشو. ډیر قوانین تالار ته وړاندل شول، تصویب شول، توشیح شول د رئیس جمهور لخوا. بدبختانه چې هر څه لاړل، د حکومتونو بې برنامګي وه. بل د فقر او یا د غربت او د لوږې او د ناروغیو د امراضو د سوې تغذیو غټ علت بیکاري ده چې بدبختانه په دریو میاشتو کې یې نهایي مکزیمم پاینټ یا اخري حد ته رسېدلې ده. تقریبا زموږ 100,000 افغانان چې هغه مامورین وو، که په نظامی چوکاټ کې وو، که په دولتي ملکی ارګانونو کې کار کوو، هغوی بیکاره شوي دي. بټ غټ علت یې جنګونه وه په ولسوالیو کې، په دیهاتو کې، په لویو لارو کې چې د فقر او د غربت سبب شوی وو. بل غټ علت یې انسه په وچکالي وه، طبیعي آفات وو چې بدبختانه وچکالي اوس هم د ډیرو خلکو زراعت او مواشي یا رمجات له ستونزو سره مخ کوي. بل چې باید په دې باندې یو جدا بحث وشي، د ټولنې بې سوادي او د کورنیو بې رویې رشد، چې دا تر ډیره بریده په نورو هیوادونو کې، په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې یو کورنۍ یو یا دوه ماشومان اوړي. که په افغانستان کې چاته ووایي چې هیله کوو دغه کور ودانه د ډاکټرې ته بوځه تر څو د ډیرو ولادتونو څخه جلوګیري وشي، حتی خدای مکړه حتی د نور ټاپې در باندې لګي، چې دا د رسول الله مبارک امت زیاتیږي. بلې، د رسول الله مبارک امت په زیاتېدو باندې سردار کونین په ورځ د قیامت افتخار کوي، خو په سالم ملت باندې، په سالم امتی باندې، نه هغه امتی باندې چې هغه بې سواده وي، هغه د ټولنې د پاره مضر وي، هغه مایوبه وي، هغه کړېدلی وي، هغه ستونزې ولري، هغه د مور او پلار د اوږو بار وي، نور مشکلات ولري. بلې لارې چارې شته. باید نوی نظام یا د طالبانو نظام په یوازنۍ کار چې کوی شي، که د فقر له منځه وړلو دپاره واقعیت کې کار کوي، بیرته د دولتي دستګاه فعاله کړي، تولیدي فابریکې دې فعاله کړي، مکاتب او دولتي ملکي ادارات چې په لکونو افغانانو کې پکې کار کوو، هغوی نه یې معاش اخیسته، له معاش نه یې د ماشومانو امرار د ژوند کوو، د هغوی لپاره یې نفقه وه، د هغوی لپاره یې شیدې، لبنیات، وخی کور تر
حمید صاحب د بهرانه پالیسی په اړه باندې راته وایي
د بهرانه مدیریت جناب انصر مهرباني تاسو کوم پښتنه
وبخه وبخه زه غواړم چې هم د تاسو خبرو په دامه باندې د افغانستان په تیر شلو کلونو کې تر ډیره په بهرانه مرستو ولاړو طالبان وایي چې بهرانه مرستې کمی شوې دي په خاټولې پروژې بهرانه هیوادونو پر مخ وړلې نو دغه ناڅاپي کمی د دې سبب شوې ده دوی ټول پړه په بهرانه تر ډیره پورې اچي چې یو ناڅاپه خپل مرستې یا خپل کومکونه کم کړي اگر چې بشری سازمانونه کار کوي د طالبانو داخلي پالیسۍ یا د نړۍ سره د دوی برخورد څومره په دې برخه کې رول لري یعنی نړۍ سره تعامل باید څه ډول ځکه افغانستان په هر صورت کې مرستو ته یوړ بسپنو ته یوړ هیواد دی
کاملا ستاسو د پښتنې سره موافق یم موږ د آسیا په زړه کې د نړۍ نه یو نه بیلیدونکي جغرافیه یو د نړۍ بعضی قوانین چاغه زموږ د جامع د او د اسلام د شاعر سره په ټکر کې نه وي هغه به افغانستان او د افغانستان زعما د وخت زعما کپخوانی وو کوسنی دا به منی د نړیوالو اصول به منی د جنگ اصول به منی د مهاجرتونو او د ولسونو د مسؤلیت د پاره د غذا قوانین به منی قوانین بدبختانه چې تربری ډیره بریده تروسه پوری اوسنی نظام یا طالب چارواکو د نړیوالو ډیرو قوانینو ته د رد لاس اوچت کړای چې دا به پراتلونکي کې بدبختانه لکه تیر نظام چې تل پړه پدیا چول چې فساد په بهرنیو انجوګانو کې ده یا په بهرنیو هیوادونو کې ده او دوی یوازې دلیل دا وکړي چې اشغال ختم ده او اشغال د جنگ عوامل دي تیر نظام دا کړی دي دا دلایل نشي کېدای اوس دوی د ولس او د ملت زعما دي دوی امیرین دي دوی عمرا دي دوی باید د ولس لپاره کار پیدا کړي
دا خبرونه پای ته رسول ټولو ملمنو مننه کوو تر بیا خېچه.